کشور را منع قرار داد. اوکراین سال آینده داخل موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می شود. پایان اخبار.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان، به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خالد پشتون، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب و غرزن، سخنگوی شورای امنیت، تماس برقرار شد. و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق، قماندان امنی ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنی ولایت هلمند بودن، هم تماس برقرار شد. البته ما در جریان برنامه شماره های تلفن پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواه اونا میتونن به ما تلفن بکنن. اما تو نیست آقای مراد؟
در زیاد مانه نه نظر سبزه هم ملمانو تا خراغلاس تویم، او اوریدون که تا هم خراغلاس تویم. او لکت سنگ چه تاسی ویل چی ده هلمند و ده طول افغانستان ده وزید پخستو گه په هلمند که دروان جگره پده بحث کو ده. او کوشش کو چه ده هلمند لوالی سر هم واده خوی کرده چه پا تماس کشو یا ویان سر خبری و کرتر سو منتمال و مات راکی.
آقای مراد، خودت یک کم که جستجو کردی، یک چیز نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر سی بیاد با آوریدون کو او ملمانو سر شروع کرد ترسو ده بحث لپار آغا زمینه برابر کردی. کس هم چه ده هلمند او پزنگری دول ده ده ولد ده سنگین ولد سواله ده جگره پده زد او نقیس ریپورتون اخباریگی. خدا یقینی ده چه ده افغانستان ده ده برخی ده کلون و اگده نه امنه اوس ده و ناسور بڑا غوره کرده. په هلمند کې جګړه اوسنۍ نه ده، بلکې دا ولایت او په خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ له کلونو را په دې خوا د جګړو شاهد دي. د طالبانو زیات نفوس، د نشه یي موادو، د وسلوالې مافیا فعالیت، د برتانوي ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بې غوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کیږي. د هلمند د نورو برخو د ناامنیو سربیره د دې ولایت سنګین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختې جګړې ډګر دی. افغان چارواکي وایي وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنګین ولسوالۍ د سقوط او په ټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړ ګڼل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه ده کړې. بل لوري پر برتانوي ځواکونو چې د کلونو لپاره یې ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستې وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونې په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بللی دی. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برطانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند د ناامنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي او که د نشه یي موادو مافیا هم دا سیمه ناامنه ساتلې. آیا د هلمند د ناامنۍ د دوام یو اصلي سبب د برطانوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې وو ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې په اړه ضد او نقیص خبرې کوي؟ د آزادۍ په څپو کې خپرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکوو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک مهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتری در این سب؟ مقدمه را هم شنیدین و موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین سب؟
بله، ډیر مننه نظر صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې په دغه مقطع زمان کې په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي حالات یې ډیر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسې په تبصره کې وکړلې، هغه خبرې ټول باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمسبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپله د ملي اردو عسکر واقعا ډیر مغیور، غیرتمن، تکړه عسکر دي، ښه تربیه سوي دي، همیشه د خورانو قرباني ورکړې ده. لیکن په تاسف سره زه وایم څو څو ځلې دا موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړې ده چې په دفاعي وزارت کې کوم سیمنسبان چې په جنګي منطقو کښې مقرر سوي دي او ری تعین سوي دي، هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامي معیارو باندې نه جنګیږي او نه تربیه سوي دي چې کوم چې دوی وکولی شي د دښمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سیمن سبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاذ پر خوا نه وي، بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف وي، چې یعنی تشتې ته لار برابر کړي. او دغه وضع ده چې د عسکرو تر مابین یې په عمومي سطح یو نوه بیره او وحشت اچولی دی، ځکه چې د عسکر سره سیمن سب ولاړ نه وي، عسکر هیڅ وخت جنګېدلی نه شي. بله موضوع چې په هلمند کې ډېره مشکله او مغلقه موضوع ده، هغه د مواد مخدیرو ده. هلته خلک ډېر زشت زیات کوشش کوي چې هلمند یو نوه خودمختار سي، د حکومت د سلطې څخه ووزي، چې دوی وکولی سي په ټولو پرتو منطقو کښې چې اوبه ولري هلته دوی تاریاک وکړي او هغه تاریاکو ګټه او د دوی عشر یا زکات و طالبانو ته ورسیږي او د هغو په استفاده سره دوی وکولی سي منطقه وساتي. درېیمه مسله چې هلته موجوده ده، هغه د خلکو بې اعتمادي ده، چې هغه په هلمند کې د ډېر وخت څخه موجوده ده چې خلک اعتماد د لاسه ورکړی دي پر حکومت باندې، ځکه د پخواني حکومت یو ضعف هم همدغه و، د موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چې دوی چې کوم چارواکي و هلمند ته استولی دي، نه د ولایت په سطحه بلکې په ټولو سطحو کې، هغه خلک نه دي چې دوی وکولی شي د خلکو مشکلات حل کړي، د خلکو زړونه لاسته راولي، د خلکو اعتماد لاسته راولي. همدغه خلک دي چې بېرته د حکومت سره کومک کوي، د طالب راپور ورکوي چې ډېر ضعیف سړی او که قوي سړی هغه طالب په مقابل کې جنګیږي. دغه ټول شان چې سره یو ځای کړو، په واقعیت کې د هلمند د موجودې وضع څرګندوی کوي او سنګین چې نن موږ وینو، تېره شپه او دا څو شپې د ډېر سخت تهدید لاندې وو، خو خوشبختانه د تیرو دوو شپو څخه د بلمی جامعې بمباردمان هم شروع سوی دی، طالبان یې پر شا کړي دي او زموږ خاصې قواوې چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي، هغوی هم رسیدګي کړې ده. هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده، تقریبا اوس بېرته د حکومت په لاس ورغلې ده، او کومه لیوا چې ورې موجوده وه، هغه لیوا وکولی شولی چې دا څو ورځې حداقل د سنګین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا ږغ پورته کړي چې موږ دا په سنګین کې موجود یو، چې هغه درې څلور سوه کسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالۍ پولیس او محلي پولیسو ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه، یو ځای په هغه لیوا مواقب یې ټوله قوي ساتلی وو تر دا دوو شپو در مخه، چې اوس دوی وتوانېدلی بېرته د سنگین بازی منطقې د مخالفینو سره په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یوه خبره چې تاسې او نورو د افغانستان خلکو او د استازو د خلکو تکرار کړم ده، هلمند لکه کندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو، خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي، دا د سنگین ولسوالۍ به بېرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي، اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په شمال کې هم دي. ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي، یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي، یعنی په دې ډول دا خو بیا هیڅ معنا نه لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسې په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوئ امنیتي مقاماتو سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح شوی ده په کټ یو دوې هفتې یا دوې نیمې هفتې مخکې. وزیر سرپرست وزارت دفاع ستانکزی صاحب، علومي صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسون جلسې ته راغلي وه، او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پورې یو څه معقولیت درلودی. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې وتستي موږ په اردو په چوکاټ کې لرو، په استثنا د درویش جزرو خاص قواو چې هغه دوی په خاصو استراري حالاتو کې استعمالوي، نور ټول قواوی د پوسټو په شکل، د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په هغو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوی نه لرو چې موږ راولاړ سو په یو ځای کې جنگ واقع کیږي، موږ فوراً یو 15,000 کسه یا 3,000 کسه یا 4,000 کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کو، د هغو مقیم عسکرو سره دا نوي عسکرو واستو او هلته دفاع وکړي. در هغه وخت پورې چې هلته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي بیا نو مجبور یو. دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاصو قواو څخه بیا استفاده کوي چې دا 3,000 قواوی لرو چې موږ فکر کوم چې اوس سنگین تم هغه قواوی ورچدل دي او هغه ډیر تکړه قواوی دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتو باندې سنبال دي او سامانو آلات هم فرق کوي، د شپې په دربینانو هم سنبال دي. هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخليږي هلته ډیر موثر واقع کیږي. اضافي قواوی دي نه لري او هغه فقط د پوسټو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم شوی دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی، نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ ورخطا سو او دوی خبر کو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنگین کې یا مثلا په بل ځای کې، دوی موږ دغه ته دعوتي چې ورخطا کېږي مې حالات مې په کنټرول کې دي او حالات مې په کنټرول کې دي. او دا چې واقعا هم دوی دروسه پر طالبان نه دي توانېدلي چې یو ځای دي وساتي او دوی بیرته ورزیات ځای نیسي او ډیر په قربانوي نیسي، هغه پخواني عسکر هم خوران وژلي، نوي عسکر هم په جنگ کې مړ کېږي. زه نه پوهیم دا مسایلو ته ولې دي اهمیت نه ورکوي. موږ په وار وار دا مسایل ویل دي چې تاسو چې ارده نیسي بلته په قربانیو باندې نیسي، د عسکرو په سرو باندې نیسي او دا عسکر موږ د افغانستان د ولس خلک دي، موږ بچان دي. دا باید دوی مرګ باید دوغني اسانه نیسي چې په اربع ادار باندې خوران مري.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه یک هفتهش دقیقه بود، من یک چند ثانیه همین سوالش گرفتیم، من موری یک دفعه بشنویم.
حالا ما تاریخ رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه، ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. این علت چی هستی؟ تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف کی میکنه و چه قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تامویب نمیشه، هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما، در پلیس ما، در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه، دشمن ارتباطی داشته باشه.
ولی پشتون صاحب این یکی از شنوندهای ما یک سوال جالب طرح میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه، از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ ولی از این که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب، یکی بود داخلی ازی، یکی بود منطقوی ازی، یکی بود بین‌المللی ازی، این سه بود صاحب دست به دست میتنه و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در روزا صاحب یک بیانیه دادن، گفتن که قطع طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه تو یک چیز بگو یک خود صاحب طرف مقابل قوی تر می سازه صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب، مشکل در کجا می بینین شما؟
بله، ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزای آخر در میدان نیویی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست‌ها داخل می شوند، آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدن. مسلح کردن یک 14 نفر این کار مردمی عادی نیستند، طبیعی هستند که اونجا تمام قوت افغانی مستقر هستند، توسط اینا شاید ای کار صورت گرفته باشند. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشند. طبیعی هستند که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستند، انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستند، در قاطع اینا شاید اینطور جوانا باشند که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشند، لیکن همگی اردو ابدا این کار نخواهد بکنند و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنند. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا میخوایم هم که خود به ارتباط معلوماتی یا اخذ معلومات استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبا. به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود، به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنای این نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشه در افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بگیرن، در اون صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیستا و افراطیا خلاص خواهد شد، این یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوب اشتباه کرده این هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سالی گریه داریم، از 15 سالی گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. تو روسا اگر کدام معامله میکنه باید به پاکستان بکنن، به طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره به کابلوب صاحب یا به پوتین صاحب به او اطلاعات بده که اینا ما شریک میکنم. و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا، دو وقت اتحاد جماهیر شوروی 13-14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین. این چطور امکان داره که پاکستان این کار بکنن؟ ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبا خود نزدیک بکنن روسا، بهتر این خواهد بود که این به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سپ تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلق په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي په افغانستان کې جګړې شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینې خلق وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي او بیا هفته دوه پس چې اسرائیل شریف هم ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني. یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبره دا نظر څومره تاییده وایي؟
بلکل تاسی او گوری چه پنف کرزی سای پا دوره که ارتو گورو پا دا تیرو چور لسکالو کشی دا موضوعات همیشه دون سر نجدیه سوله که دا کرنولوژی تا دا سولی دا پروسی او گوری چه دره چلول واره شروع سوی دا هر پلا چه دا سولی پروسه شروع سوی دا پا افغانستان کشی مختلف واقعیات را مختکیجی. مثلا دا پلا چه دا آسیا دا جر هوادو کنفرانس دا ایردی پی اسلام آباد کی او دا دوی دا خواست دا پیشنهاد وستو چه دا سولی پروسه باید بیرته دا سر شروع سی پا کابل که دا اسپانیا پر سفارت حملات شروع سول په میدانیوي کې د کندهار حمله اوس وسلور 50 نفر زموږ بیگونه وطنوالې په شهادت ورسول او په هلمند کې په سنگین کې عملیات شروع سول. دا بالکل یو واقعیت دی چې پاکستان و تستی په اخیری خبرو کې د میډیا د خوا څخه راوتل دی وسیو نوې ټرمینالوژي یا یو نوې لاجیک یاد کم یا منطق وګورم چې نوی پوجي راغلی چې طالبان وسوي چې موږ د افغانستان د نظام دشمنان نه یو، نه د افغانستان نظام چپکو، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلو. وخت کې دی واقعا پر دې خبره باندې معتقد وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دې لپاره د حملی ډیره ضروری دي چې باید وي کې، ځکه هر څونه چې دې حملی ډیره وي کې، هر څونه چې د افغانستان حکومت په تنګ کې، ملت په تنګ کې، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخش کې شاید ډیر وادار سي چې موږ تاسو ته ډیر حقوق درکو او شاید یې په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوزي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هر پراخ د سولې خبرې شروع شوي دي، دوی په افغانستان کې د جنگ لمن
بله. خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنوندای عزیز است یا یک اعلانک کوتاه داریم؟ بعد از اعلانا شماره تلفن برشناستاس تا میگم شنوندایم. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنوندگان محترم، از صبح هفت تا هفت شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال حال شماره تلفن برتان میگم، دو شماره داریم: 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی 00420212 4501 در خدمتتان است.
بله مهربانی و کیزان معرفی که آزادی را دادم.
السلام علیکم جناب مراسد تاتا نظر سبت محترم پشتین سبت و طول محترم موریدین کتا سلام و احترامات و
علیکم سلام مهربانی سبت
جناب مراسد رضی اصلی خبراتاس خو یا مسلمان او وقید دی وطن بچان یاستی تی همیشه در افغانستان در طول موضوعاتو که داخل یاستی و دا تاسف خبره دا دی منگا مثلا قواوی پیلمان تی دی او خپل افغانان تی ونی دی افتخار کی تی منگا دونه دا خپل بچان مرکره او طالبانم پی دی خبر افتخار کی تی منگا دونه دا افغانستان بچان مرکره پی دی منگا تاسف کو خو اصلی مشکل بورا اصلی مشکل چی ره دی اصلی مشکل دا افغانستان منحبری که دی دا خبر دا دا اول خو دا افغانستان وزارت دفاع یا ملی دفاع ندهی گوره به سوی وقت نگوره کنیده چی هر سوگی به مسلک کسانانی را وقتی به وزارت دفاع که قرار کرده یا موضوع دو همه تکیره در افغانستان یا سلام رهبری وشیگ یا ملی شخصیت پرست به نظام در افغانستان که وشیگ پاکستان های تفاهم نفت کلونه به طول شپیته کلو که در افغانستان سره دوکه کرده څنګه موږ رهبران د پاکستان په دې معمولي خبرو باندې غولېږي که چېرې دا اخر ځلې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني پاکستان ته لاړه نو د پاکستان په مقابل کښې داسې دریځ غوره کړی وه چې زه د پاکستان افغانستان ته بېرته راوګرځېدم که ټک اوسه پاکستان ما او د تا به هغه شي چې پښتونستان به بیا ازادي غواړم د بلوچستان به ازادي غواړم نو د افغانستان به داسې دوه میلیونه دورستان په مقابل شهیدان ورکړو بیا به یا مون د پنجابیانو په مقابل هم شهیدان ورکړو کاشکې داسې یو سالمه رهبر کاشکې داسې یو ملي شخصیت پرست نظام کښې اوسېږي چې پاکستان هم پوه شي چې ورسي افغانستان کښې داسې
ډېره زیاته مننه ستاسې نظر ډېره مننه نظر صاحب یو بل اورېدونکی هم اخلو
بله بفرمایئ صاحب
مهرباني
اور زمانت در هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی عرض از طریق تک به تماشا صاحب عرض خدمت سلام دارین به شما جناب ظرف نظر صاحب و اسمت سوال ما بیمارش شما صاحب
تشکر
برای ما اجازه بیتین که بچند رقم ما کوتاه انشاءالله صحبت میکنم چون صاحب سعی کنه که در افغانستان ولایت هلمند سقوط خراب باعث طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرست به رادیو و تلویزیون میگه که میگه که ولایت هلمند در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکرش میزنن و کلانای ما در وزرای ما همونطور چکرش میزنن مثل که ولایت قندوز باعث طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا باعث طالبان اینا عبرت نگرفت تا که مرکز سقوط نکنن اینها هیچ توجهی نمیدن مرکز که صورتیت با دیگه زمینی و هوایی داشته باشه امیر یا روان کردم
تشکر فهمیده شد سر بله تفسیر شما بله سوالتان
ما سب در ولایت قندهار سعی کنید در میدان های ولایت قندهار طالبان که تقریبا 100 خانه را مردم های غیر ملکی را کشت مردم های بیگناه را کشت و حکومت ما تانست توجه دیده نکرده در خواب بودن نمی فهمیدن همه قدر فکر نمی کرده که ولایت های ما سقوط میکنه اینا چی غم داره اگر افغانستان سقوط کنه اگر افغانستان باید بشه
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است بسیار زیاد تشکر استخبارات ضعیف است
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایب للاره مونگ سرده میره بانی وطن دوست سب
بای
مننه سلامونه مرا صاحب تاسو ته
ونتاسو
السلام استاذ زه د هلمند ولایت د ګرشک د ولسوالۍ خبرې سره کوم
مهرباني
ولته خو وضعیت خو واقعا چې ډېر د تشویش وړ دی او جنګ هم اوس په ګرشک اکثره د ګرشک ځایونه طالبان نیولي دي لکه زنبلۍ د ادم خان شولکۍ کلایګز دغه ټولو طالبان سیمه ده د یخچال او د نرسراج او د ادرآباد یخو اکثره طالبان په لاس کې دي نو او دی چې وایي په سنګین کښې موږ مخته کړی دي زه نه منم همدا اوس موږ خبرې وکړلې سنګین کښې فقط د بمبار بریش پپر کړی دي خو طالبان در بازار څخه ایله کړی دي شاوخوا په کورو کښې دي نو دا هېڅ ګټه نه ده کړې لاره بند نه دا سره کلاک بازار ټول تقریبا پلاس کې دی د خپل څخه اولار سنگین تلاره بند ده او دغه غوړم یوازې نه در شرګه سره ما حوزه چې د باباجی د ټول تقریبا پلاس کې چانجر طالبان پلاس کې دی مرجع د طالبان پلاس کې دی مرجع و کمانډانی ته پاسه ده چې د اواده خواسته الته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه سوال ده چې پښتون صاحب محترم دوی جنگ نه کې په کسه د سیمه طالبان تور پرېږدي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کې یو ټک پروکې طالبان داس ک طالبان نه د ټول پوسټي ور پیښه ولې طالبان ته الته اغه شل نه ټنګونه دی ور پیښه ولې چې ټول د طالبان په پلاس کې دی یو ځان تر ګرځي بیرغونه د
وطن دوست صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو وای چې دوی جنگ نه کوي ولې جنگ نه کوي ولې په زور پردي طالبانو ته ستاسو خبره
اسکر جنگ کوي هغه مشران نه کوي جنگ مکه مو نه پويږي
ښه ډیره زیاته مننه نه یعنی مشرتابه کې مخکې پښتون صاحب هم دا خبره وکړه چې
یو خبره
مهرباني
یو خبره دا ده چې او خبره دا ده چې دوی اکثره مرمۍ هم طالبان په لاس ورلیږي د دې سلاوي طالبان دوی خپل تنګان د موږ ملي تنګان چې وسخه دا هغه د دې سنسي هغه مرمۍ هغه سلاو ټول دي نسب برته دوی سره په جنگ اخته دي نو موږ په دې پویږو چې دې جنگ نه کې کوه کې ان جنگ وکي په خدای کسم دوه نه شو واکونه په یلمن کې چې پر مرشه کې سل نفر طالبان مرجه کې نسته یا په سنگین کې تر 200 نفر باندې نسته دي په زره او خلک
ډېر زیات
مننه وکړم تشکر وطن دوست قابل یاد ورس کې وطن دوست اس اسکایپ تلفون کردن ازو خاطر دیگه شنونده عزیزم اسکایپ میخواین تعقیب کنن صدا بسیار خوب میه اسکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما بله یک شنونده دیگر هم بگیریم
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کنم سوزدن سلام استاد
امیر خان خوش آمدین امیر خان صاحب
وعلیکم سلام مهربانی امیر خان صاحب
محترم نظر صاحب چې دا نقطه افغانستان کې کا فکر وکړی دا کوچیانو به چرامه په ولې بیا دا یو لیو چې پیدا شه بیا او تر په بل تر په بیا ملا پکړه سرلای وزای به تر خوړل چې کوم حکومت کمزور وي او په خو باندې درېدلای نه وي او بیا د خلکو هم دردینه وي سره دا شاید چې دا د دوی د څوار لاس کالو د کرزای صاحب حکومت د اوسنۍ حکومت دا ته فکر وکړي د موږ دغه د افغانانو زړونه دواړه طرف ته افغانان امریکا چیرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی را مانځ ته شي وای موږ هم چک چک ورته کړی سافرین اوس ته میدان معلوم شي په د پښتون صاحب نه په پښتنه دا چې د دوی یو خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي تاسو حقیقت کې تاسو روشن فکر پوهه خلک یې دغه دوه حکومتو ته تاسو څه یې چې دا د پردي مزدوران دي که واقعي د افغانستان د خلګو په منل حکومت راغلی دی په دې کې تاسو دغه حکومت د کرزای صاحب او د اوسنۍ حکومت پردي مزدوران نه بولئ په دې کې تاسو څه نظر د مهرباني تاسوونه
مننه ډیر زیاته مننه د اوریدونکو نظرونه او پښتنې مو
ټلیفون دیگر هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم مراجعه میکنیم بله شنوندیز بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم
سعادت الله سعادت د زابل ولایت خبره کوم
مهرباني وروره
دا شوریر د خلک په څون ما خیال له بخاری سره شته او د خلکو په اړه نه خبر
bale
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو ورسته به نور اوریدونکو هم وقلو پښتون صاحب پښتنې بو مو تقریبا تاسو به هم نوٹ کړی وي که په ترتیب سره مهرباني وکړئ لومړی پښتن نه چی هغه پښتن تقریبا
بله
بله مهرباني
بله بله شروع کې خو پروان او بدخشان څخه تقریبا نظریات و زفقت د وطن دوست صاحب خبرې ته ورځمه د وطن دوست خبرو تایید ما اول پلاوه کوي په کته یو موضوع چې ډیره دلچسپ ده چې ما په خپل خبرو کې نه کړی یاد واقعا هم حکومت په اکثرو منطقو کې لکه څلرم حوزه چې بابا جبش کې واقع دي او مساق سنگین نوزاد مرجع چانجر په دې منطقو کې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قستان چې د حکومتي لوازم یا دغه حربی مواد لکه ټانکونه موټران رینجران دا اکثر طالبان په لاس ورکړي دي دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد کې کوم دیش ارادي دغه ټانکونه هم ویز دغه په لاس ورکړل په سنگین کې وست ډیر ټول کړل او در ټول د جړه خبر خدا ده چې په باباجی کې د حکومت په طرف کې ودی خواته دا وزي 4 1500 کس د حکومت اماده باش جنگ تلېواله او هر ګړی زاری کی چې مرسی اجازه را کی چې مش پر منطقه حمله وکړو. مقابل طرف کې په کټ 50-60 کسه طالبان ال پاکورو کې ناس کی چې دا حوزه بدنامه کړي ده چې دا منطقه طالبانو نیولې ده او حکومت اجازه نور کی چې دوی حمله وکړي. موږ چې تماس نیولې دي د تماس مقابل کې موږ ته خاموشي بلاس راځي چې دوی ولي حمله نه کوي. یو دا ډیر اسانه کار دی چې دا کار باید مختبوزي. او رالو د امیر خان وسوال ته امیر خان یو ډیر جالب سوال وکړي، زبر ډیر جالب جواب ورکم چې دوی وایي چې پښتون ویل چې طالبان د پاکستان په خوله دي. دا خپل طالبان وایي چې موږ تخپل طالبان ټلیفونان را کړی دي چې وروره کتا چې صلح کوي زموږ سره مکوي، زموږ اختیار زموږ په لاس نه دی، زموږ اختیار د پاکستان په لاس دی. دا یو خبره. فرق د پاکستان او د زموږ د حکومت دا دی، موږ په افغانستان کې د بینلی جامعې کومک د افغانستان د آبادی د همند ثبات لپاره واړو. شپه ورځ د دې لپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې، لیکن د طالب فرق دا دی چې طالب د پاکستان لپاره د افغانستان خرابي غواړي. اوس نو قضاوت ته وکړه چې جوړه ستا په ګټه ده کې خرابي په ګټه ده. چې جوړه په تاوان د ستا په نظر نو موږ مزدوران یو، او که اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي. زما په نظر واقعیت د موضوع هم دغه دی.
بله
بله. امیجه یک پشتون صاحب یک سوال، گرچه صحبت شده یک دفعه دیگه میشنیم، یک پیام با سوال ادامه میتونم.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما دهی بود که ما گفتم درباره همین نظر دولت، ما خود با سرباز بودیم در پولیس غورک کماندانا و چیزا، کس نمیمانه که کسی فیر کنه. طالبان میایه دیگه میای جنگ میکنه، اینا هیچ کس نمیمانه فیر کنه. حالا در این موضوع المند که از برادر هیچ کس نمیمانه فیر کنه، از مهمات تکمیل نداره، مردم در بدر است.
بله پشتون صاحب، از این گونه پیام ها قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست هم یک اشاره کرد صاحب. اینجا میگن امر فیر نمیتن، اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن. این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره. شما من حیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب، این موضوع رو تا چت میتونین تعقیب کنین؟ چرا صاحب تمیشه؟
این سوال ما واقعاً به مراتب از وزارت دفاع کردیم، از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات، مثلا ولسوالی غورک میگن، ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره با همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی. د اونجا غورک دامو 14 سال که گذشته، خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگا در افغانستان شدت یافت، مسلسل زیر ضربان طالبا هستند. حتی وقتاً به دست طالبا افتاده. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن. اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه. راه ها همگی منگذاری شده. تنها راهی که وجود داره، راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترها با راکن یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه، دراپ میکنن. اینمی مصیبت هستن. از دیگه طرف در غورک خولا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونها دفاع میکنه، جنگ میکنه. سوال ما د بابا جی هستن، سوال ما د مرجع هستن، سوال ما د دیگه نقاط چانجیرو منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن.
پشتون صاحب، دغه ستاسې درې واړه خبرې واقعي جالبې دي چې زمونږ پښتنه ده چې په دې سیمو کې ولې افغان امنیتي ځواکونو ته مشران امر نه کوي چې جګړه وکړي. همدغه خبرې همدا اوس موږ سره تلیفون پلیکه له هلمند څخه، د هلمند د ولایت وایاند عمر ځواک صاحب تلیفون پلیکه کې ده. ځواک صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. سرتیری، عام خلک او د ولس استازي درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي، هغه هم نتیز واکونو ته چې وای مونږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي، په خاص توګه بابا جی په سیمه کې، دا خبره څومره حقیقت لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو
د وعلیکم السلام
اوریدونکو ته. تاسو معلومیږي چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدون کوي، او یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړېږي، تاسو معلومیږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحې غواړي چې تر پوښښ لاندې ونیسي، او هغه ځای کې ډېر بدونه کوي. نه یوازې چې دوی تهاجمي حمله، بلکې د افغانستان په ټولو مناطقو کې یا په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس د هلمند ولایت دی، او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي تهاجمي حمله ولري. نو په دې اساس باندې تاسو معلومیږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژیک اراضي ده چې په دې کې تقریبا سر اثر تاسو معلومیږي چې د افغانستان لسمه حصہ تشکیلوي پدې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او د یو منطقې څخه بل منطقې ته سوچ د اکمالات او په څو چې دوی د خپلو قوتونو یا د خپلو ځواکونو د حمایت لپاره ځان نسوي هم وختونه پدې کې وځي
ځواک سبب بخي تاسو وایئ چې اکمالات د دې لپاره چې نور اسکر واستول شي وخت لګيږي یعنی کلونه وخت لګیدل دی ځواک سبب په هلمند کې جنگ دی ولیم دا خبره نه ده مطرح کړي
بله جنگ شته دی تا په مالي کې تاسو معلومه ده چې جنگ ډیر وخت کې په هلمند کې شروع دی نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنگونه د ډیر وختونه په دې ځایونو کې ځوان دی او ډیر لسکاله کې چې د هلمند ډیرې چې وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې هغه دوی ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکلام دی په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته دی د جنگ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرق او غیر منطقي دی د کتابتو چې هغه ځای کې اسانه امنیتي ځواکونه کله ځای ته ځای خپل غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله په هغه ځای وه هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نشوای کنټرولول لپاره اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی جنگ موږ ته یلو چې په هلمند کې په ډېرو ساحو کې جنگ شته دی او دا چې خپل د جنگ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی ځکه افغان کورونه قوت سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته او هغه ساحې تر خپل کوشش لاندې
ځواک صاحب اوس په سنګین کې که موږ اورېدونکو ته تاسې د سنګین تازه حال راکئ ځکه د سنګین په اړه هم زید نقیس رپورټونه دي د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمند ټول هلمند له سقوط سره مخ کیږي کچې د سنگین سقوط کی ځینی بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزیر وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خند سره مخ کې تقریبا دوی ورځې وړاندې سنگین کې ډېر تهاجمي حملې وسلوالو مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترې کې چې باغلار د ساحو ته چې هغه بالاخره په قومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید اندښتونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول خو بیا په دې اړه باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کې تېره شپه هوایي قوت تللی دی تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي اوس دم ګړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کې معلومات وکړي هغه ځای کې فعلا وضعیت تر کنټرول لاندې دی نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قوا رسېدلي دي کومانډري ځواکونه خپله په سیمه کې تشویي دي په بازار کې بازار په منطقو کې شاوخوا د ولسوالۍ کې فعلا د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی فعلا
بله محترم آقای خالد پشتون این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است اگر اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب
ز د ځواک صاحب د زینو خبرو سره موافق یم خو د ټولو سره نه موافق دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډیر وسیږي پاشل جنگونه دی خو د بل طرفه مور اته ډیر زره مصالح قواوی درو دا اوس د سټي د باباجی پیسې کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه طالبانو پر کم کالیا غونډي دغه رقم جنگ کوي لکه طالب او حتی در طالب ش جنگیږي ځکه غوي وای موږ خپل وطن دفاع کو او غی ناری وی غلبلې وی چې موږ ته د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې موږ د بابا جی په سیمه کې 1500 کس طالبان په دا کورو کې پټ کی چې موږ د کور سره او بسو او د منطقه صفا کو د بل طرف څخه ګور ځواک سابوس ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالی او قومندانی دواړه سقوط کړی دي ټول خلګي د غزای اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټول قرارګا ته تللی چې قرارګا د ولسوالی سره په میتری کې واقع ده د غونډې پر سر باندې ده او په هغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حمله کولې او د طالبانو سي د هغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زر ځواک صاحب ته دوه مچ تیر دوه شپو کې خاص قواوی ورسېدلې دي هوایی جنگي قواوی ورسېدلې دي طالبان پر شا کړی دي او طالبان د هغه منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دي دا واقعیت نه دی او ځکه د زموږ محلي خلکو سره په تماس کې یو هر لحظه غوښ موږ سره تماس نیسي نو په همدې اساس دغه مسایل دي چې باید دې مسایلو ته توجه وکړسي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راشي په مدیریت کې تغیر راشي په مشرتابه کې تغیر راشي هلته سیاسي ډغرې سیاسي بازی شروع دي او دا سیاسي بازی د خلکو د ګټو قرباني نه کی
بل ډیر زیات مننه زواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اوریدونکو چې پاغي کې او سرتیره هم شاملو دا خبره څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسلوالو مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرې خودل شوی دا ډیره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تاییدوي تاسو
په دې کله باندې ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه دوی خپله هیڅکله هم د غوښتنه نه لري او نه به دا تصمیم لري چې خپلې اسلحې او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پرېږدي ځکه چې دښمن د هغه په اساس باندې دوی سره جنګېږي او دوی غواړي چې هماغه اسلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورکړي یا زخمیان کړي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د لکه نشینه یا د ډېر زور یا تهاجمي عملې له کبله څخه کوم مساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په نفوذي طریقه باندې چې په پوستو کې او یا په نورو جدینو منطقو کې رامنځته کړي وي شاید اصلحه ځنیولي وي د افغان امنیتي ځواکونو څخه یا هم د دوی ټوپک یا مثال د دوی مهمات ځینې ایستلي وي خو دا په دې اکله باندې چې دوی په لوی لاس باندې هیڅکله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ دمخ سره چې دوی یا موږ دوی سره د جلسو په اساس باندې دوی سره کېږو یا د کوم پلانونه چې دوی خپله دمخ سره شریک کوي فکر نه کوم چې دوی د په لوی لاس باندې خپل اسلحې یا خپل وسایط او یا هم خپل تجهیزات په خوند ته خلاص
پښتون صاحب یو خبره چې ځینی خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چیزاورم ځینې داسې اشاره کوي چې پاکستان غواړي هلمند په مرکز بدل کړي د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې چې سولې خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمند ته انتقال کړي د هلمند شاوخوا سیمې ځکه چې به کېدای شي کلونه ونیسي تر څو بیرته تصفیه شي اول ته هغه د ټاپي د ګازو پروژه ده چې هم له هلمند څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسو څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالف یم ک طالبان په دې فکر کې دي او په اشتباه کې دي ک نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمند نیول د افغانستان تجزیه ده په دوه لحاظ یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلاس ول او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې داونس کولای چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بلی خوا څخه جهانی جامعه یا بینلمللي جامعه د ټاپي چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندستان سره د ټاپي پروژه مختبیي او دا پروژه په همدغو ولایاتو کې تیریږي کدی دا منطقه و طالب توري لکې او یاداس یو نظر موجوده بیانو در ټاپي افتتاحیه او دغه پروژه درواغوي د افغانستان ملت خطاباسي کدی پروژه کامیاب کی نو دی مجبور دی په جنوب کې امن راولي کدا امن رانسی ام ټاپې د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسیع جنگ شروع شي چې دا جنگ نه یوازې افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان به دوه چند زمر سره وسوځل شي او دا موضوع اوس بيخي تثبیت شوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا وي چې د ټاپې پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خوستاسي خبر او د افغانستان لپاره ګټه خګنل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او پروژې چې کوم ځینې تیری کې هغه سیمې دي خوندې وي هغه کورته طالب خوندې کوي او افغان حکومت یعنی هغه زیات په دې کې خو به ګټ نه چې ټوله هلمند او ټوله افغانستان ورته امن سي
نو که دا موضوع په دې شکل وی چې دوی دا موضوع د طالبانو امنیتم د ځان امنیت بولی او ځان په ګټه بولی، بیا نو جهانیان او د افغانستان حکومت زموږ ملت ته ولې د دې وعده ورکړي چې 500 میلیونه ډالر زموږ بودیجې ته داخليږي او یا وزر نه پر د بار کار پیدا کیږي؟ نو دا پیسې خو بیا د افغانستان په خلاف استعمالیږي وایسه، دا خو د افغانستان د ملت په ګټه یا د بودیجې په چوکاټ کې نه داخليږي د وزارت مالیه برکوټ. دا جبلاله د افراطیانو په لاس ننوزي، افراطیان نور قوی کیږي او طبیعی دا د انسان فطرت دی چې نقطه ونیسي یو قدرت لاس راولي، هغه قدرت طلبی کوي، وسعت طلبی کوي، نور غواړي مساحه خپل پراغه کی. نو بیا موږ به دوی سره په کوم وعدو باندې دا واخو چې دوی به طبیعي امن راولي منطقې ته او امن ساتي او د افغانستان منافع او ته خطر نه پیژي او د افغانستان نوم نه موږ چی شېږدو؟ د افغانستان امارات پیژدو نیمای نیمای به افغانستان اسلامي حکومت شېږدو او که به قبل نوم انتخابو؟
ډیره مننه.
بله خب محترم آقای فائق، هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق، قماندان امنیه ولایت کابیسا، قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن، در خط تلفن هستن، برشان خوش آمدید میگیم. آقای فائق خوش آمدین سیب.
تشکر سر، سلامت باشه، خوش باشه، صدای تانا به صورت 4-5 میشنم، خوش شدیم صدای تانا شنیدیم. سلام و احترام مرا بر شما و بر تمام شنیندای رادیوی آزادی تقدیم کنی، امر کنی.
تشکر سیب، ما به شما یک پیام میشنوانیم، سوال خود باز بعد از او طرح میکنیم، یک پیام میشنویم سیب.
اما مردم ایرمان او فوری سنگین مشغله ای بیستون تیرم است که سقوط میکنه و میگیره، اما خود مردم مذبذب است بین خودشان، در خانه دو میسال از قچقبر است، وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه تامین کنه به دولت صدا میزنه.
بله فائق صاحب، شنونده ما گرچه یک 5-6 دقیقه صحبت کرده بودن، بسیار دلایل ارائه کرده بودن در این باره، منتها ما هم نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم. با این سوال از اینا، تا چه شما موافق هستین؟ شما در ولایت هلمند بودین، مردم از چی میترسن؟ مردم از امنیت میترسن، از طرف دشمن میترسن، از پاکستان میترسن، یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن؟ مشکل در کجا هست؟
مشکل به نظر ما خویی طور است، اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجیده افغانستان و خاصتان مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم.
تشکر.
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه.
بله.
او باید از چند زاویه، از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه.
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه، تاکه مردم نخواهی به زور امنیت تامین کردن هم یک کار مشکل است. وقت دوم ایسته که پولیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است، نظر ما همیسته، خواهش ما همیسته که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه، تا کهی باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که ولسوالی از ماست باید نفر ما در اونجا باشه، یا اوزا از ماست نفر ما باید در اونجا باشه، و نفره که با واسطه وکیل و با واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امری کماندان و پولیسی خود اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را پیکر میکنه در پالوی هم ارگانه رابری خود، اونا یک گزارش بری هم افراد و اشخاص توسط و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافع و مردم نظر به منافع مردم و منافع دولت زیاد ارزش.
فائق صاحب، فائق صاحب، بله استانسی خبر خکاری چی تاسی خوال دامنی قماندان وی دا کم مسئله چی تاسی مطرح کرده دیر جالبه ده، یعنی استانسی پا نظر بانده حال تا حتی پا امنیتی سکتور که هم دا مداخلو للاسا، یعنی حال تا هم غگی نشته ده، یعنی دا خبر تاسی که وی
متاسفانه باید وایم، پا تاسف سر باید وایم چی حال تا او پا یو تیداد نور ولایتو که هم داسی دی دا وست عمالان دا کاتشتاف ولایت که هم داسی دی چه اکثر منصبین د مسله او قواو د بعض زورمندانو د بعض وکیلانو په سلسله مقرر شوی دی، ما په ډیر جګرخونی و دې ته اوس یو نیم راځي کړی دی چې باید د قانون اطاعت وکړي او د دولت ګټې او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي نسبت د افرادو اشخاصو. په هلمند کې هم چې زه معلومات لرم تر ډېره سرحده پورې دغه خبره واقعیت لري چې هر ولسوالي هر حوزه هر کماندان د یو بخش د یو چا پورې مربوط دی. هغه کسان چې په واقع ډول سره ورشي کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي دلته په شکل د اشکالو د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېر زیاته مننه فکر صاحب. مننه
خاطر باندې من دغه موکت سو استفاده کی.
بله پښتون صاحب دا خبره ډیره جدي ده، یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر پاسانه هر ولسوالي سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه هماهنګۍ له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي، یعنی کدا چې د پارلمان یو وکیل هم هلته امنی قومندان ټاکي او یو سیاستوال هم هلته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالبه دا ما خو دا فکر کاوه چې دا موضوع به مرتسي وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سقوط کې یو عامل یا یو دلیل د سقوط امدغه وو چې الته کومندان ولسوال سارنوال حتی د قاضي ټول د یو کورنۍ خلک وای یا مربوط په وکیل یا په رئیس پرې و. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې دا مل لري. دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاسته چې الته مشرتابه د ولایتي شورا ټاکلې دي، حتی په کومندانانو کې استا، حتی په ولایت په مقام کې استا. دا ستونزه خو یو د اساسي ترین ستونزو څخه ده. د خپل علمند په خوانی اراکین په خوانی مشران د خلکو په داخلي دو په تینی دو کې اساسي رول لري. در هغو چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک تاسو باور وکړئ دا تیر شپه ما یو چاته ټلیفون وکړ د یو چا د لاسه په مقام کې خلک په عذاب و. نو موږ ول دا سړی ایستکه پر ځای یو بل ښه سړی راول چې تا خوښ وي ځکه دا ستا وظیفه ده. نو بالاخره مې دوم بله بیرته ټلیفون ورکړي مال ډور اوښ کوه داسې برطرفه کړه چې څوک در خبر نه سي، ولې که په مجرد خله په خبر سول لست وکیلان ټلیفون درکوي چې دا سړی ایسته نه سي پاتې سي او سړی ډېر په فساد لړلی سړی دی. دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي. په ډېره غټه سطح د وزیرانو د معاونینو د ریاست جمهوري خل ټلیفونان کوي، رئیسان مقرر کوي، قومندانان مقرر کوي. زه فکر کوم دې ته باید پای ټکټ ولسی کوم مشغړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول،
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناشتي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت سرګند کړي، په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي، هغه دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی د سیاسي لوبه کوي. تاسو په ولسی جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی دی؟ ولې د ولسی جرګې لاره دا موضوع نه مطرح کوي او لګي جدي ولې نه نیسي؟
دغه اوس دستیز موږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس و گریبان دی. په وزارت دفاع کې د تیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان و ولیواو ته و قلی اردوګانو ته، او دا په قط یو دوه درو وکیلانو په لاس کې نیولي خپل مستقیم ځان نه پشکې اچي. اولادونه یې قراردادونه لري، نور اراکین پشکې داخل دي، والیان پشکې داخل دي. دا و تستیم موین د وزارت دفاع راغوښتي دي. دا هر یکشنبه په تاق ورځو کې چې زموږ د کمیسونو ورځ دي پر دغه موضوع مسلسل سونه شروع دي. د قران د پاره د کمی وسر وژنګیږو د ټولو په شچار کونجاجي ا د امام کې سره د امام کې څخه اوریدلې ده د چا سره وژنګیږو څنګه وژنګیږو هر ځای چې زوغه په فساد لړل دي او هغه جنجال کې 15 نفر چې پاک پیدا سي مختلف باني ورته کې پاک خل بدنامي بیرته به پر غوبني قیامت لګي چې یا ورور دز ماسه کمیشن ورته وال د چا بدبخت په خبر لنه دي.
ډیر زیاته مننه.
دا مصیبت تیر روان دی سر.
مننه پښتون صاحب. د خبرونه په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د اوګتي جګړې د حل لار پیدا شي، څه ډول هماهنګي پیدا شي او څه ډول د هغو کسانو مخاوني ورشي چې د هلمند او نورو سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافات ترمنو هيا سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د خبرونه